کی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
درنو دوستانو ستړي مشه یا جملان دی مودي ازادي رادیو په یو استودیو کې مو هر کله کومه په سر کې هم د مهمو خبرونو پایل کوو. دا طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له لوري پر طالب مشانو د ویزو پر بندیز پرګون خود. دا پاکستان د تیلو او غازو یوې خصوصي کمپنۍ په افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی له نړیوالو بسپنه ورکوونکو وغوښتل چې له هیواد سره یې ملاتړ زیات کړي. اوس هم بشپړ خبرونه. دا طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له لوري پر طالب بشانو د ویزو پر بندیز غبرګون ښودلې ده. د طالبانو د بندنیو چارو وزارت ویلي چې د امریکا دا پریکړه به د دوو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پرمختګ کې خنډ پېښ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سې شنبې په ورځ د ماشومو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر هغه اقداماتو رڼا واچوله چې له مخې د طالبانو پر مشرانو او نورو هغه کسانو چې د سختو پالیسیو او تشدد له لارې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي بندیزونه لګیږي. دا په دې لړ کې اعلان وکړ چې له دې کبله امریکا ته د طالب مشرانو پر ویزو بندیز لګوي او هیله لري چې نور هیوادونه هم ورته اقدام وکړي. وروسته له دې چې د طالبانو له حکومت سره د دوی د یو مهم ازبک ټبره قمندان صلاح الدین ایوبی د اړیکو د پریکون په اړه خبرونه خپاره شول. د طالبانو د رئیس الوزرا ازبک ټبره مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفي پرون د فاریاب او جوزجان له دینی علماو او قومي مشرانو سره ولیدل. د طالبانو حکومت وایي چې په دې کتنه کې د ټولنیزو ستونزو انکشافي پروژو او تعلیمي مسلو په اړه خبرې وشوې او د امنیت په اړه ډاډ څرګند شو. دا په داسې حال کې ده چې قمندان ایوبي ته نږدې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې نوموړی په فاریاب ولایت کې خپل کلي ته ستون شوی دی. د پاکستان د تیلو او غازو یوې خصوصي کمپنۍ په افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. دا او جی آی ایل په نوم د تیلو او غازو د پانګونې شرکت یو پلاوی پرون په کابل کې و او د طالبانو د اوبو او انرژۍ له سرپرست وزیر ملا عبداللطیف منصور سره په کتنه کې ویلي چې د 300 میګاواټه برېښنا د تولید لپاره پانګونې ته لیوالتیا لري. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی له نړیوالو بسپنه ورکوونکو وغوښتل چې له هیواد سره یې ملاتړ زیات کړي. دا هغه په خبره د روسیې لخوا په حملو کې د ویجاړي شوو ښوونځیو او کورونو د رغولو لپاره زیاتو پیسو ته اړتیا لري. زیلنسکي پرون چهار شنبې په واشنگټن کې د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال وجهي صندوق غونډې ته په خبرو کې ویل چې اوکراین شاوخوا 55 میلیارده ډالرو ته اړتیا لري. 38 میلیارده ډالره د بودیجې د کسر د پوره کولو لپاره، 18 میلیارده ډالره نور هم د اساسي بنسټیزو تاسیساتو د رغولو لپاره د راتلونکي کال اټکلي بودیجې ته هم اړتیا ده. دوستانو خبرونه مو واوریدل. آزادۍ رادیو نه وړاندې په دې خبرونه کې دا مسائل او ریپورتونه لرو. د جمهور رئیس بایدن د ملي امنیت نوی ستراتیژي ښیي چې متحده ایالات څه ډول کولی شي په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. د دې ستراتیژۍ په جزئیاتو به ریپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې په کونړ کې د ډلې ایزې مطالعې د عامولو لپاره هڅې پیل شوې دي. په یو بل ریپورت کې به واورئ چې د کندز ولایت اوسیدونکي له دې خوښ دي چې ځایي روغتیایي چارواکي په دې ولایت کې د شخصي روغتیایي مرکزونو او درملتونونو خدمتونو جدي څارنه پیل کړې ده. نن د ناورینونو یا طبیعي پیښو له کبله د زیانونو د راکمولو نړیواله ورځ ده.
کورونا خطاسو خپل ول در ټول خام کورونا دي د خښتو او د پخسي کورونا دي کنه لکه د خل ډیر در شوه دی ډیر خو بشوي دی بکی دی.
افغانستان په تیر کال کې د پرلپسې طبيعي پیښو شاهد و چې درنه مرګ ژوب لمر سره ملوه. آیا دا زیانونه را کمیدلی شي او که کمیدلی شي کومې لارې چارې دي؟ په دې اړه یو تفصیلي ریپورت لرو. د خبرونې په دوهمه نمایي کې د نور بستې خبرونه مه هېروئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته وکي. د جمهور رئیس بایدن د ملي امنیت نوې ستراتیژي خي چې متحده ایالاتونه څه ډول کولای شي په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. دا ستراتیژي چې سپینې ماڼۍ په خپله ویبپاڼه خپره کړې په کې لیکل شوي که څه هم له افغانستان امریکایي ځواکونه وتلي، خو دوی دا توان لري چې هیڅکله اجازه ورنه کړي سو افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو بریدونو په خوندي ځاله بدل شي. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو له افغانانو سره پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. جزئیات د امید ظهیر مل په رپورټ کې.
سپینی ماړی د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د ملي امنیت نوې ستراتیژي خبره کړې. دا تګلارې چې پرون ناوخته خبره شوې د افغانستان په اړه هم پکې راغلی او خی چې له دې هیواد د امریکایي ځواکونو له وتو وروسته متحده ایالات په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزې ته ژمن دي. په دې اتت څلوېښت مخیزه ستراتیژۍ کې لیکل شوې امریکا د ترهګرۍ له ګواښونو د خپل هیواد او خلکو د ساتنې لپاره ثابت قدمه ده او کله چې تروریستي ګواښونه زیاتېږي هماغه ډول باید دوی د ترهګرۍ ضد چلن هم بدل کړي. په دې ستراتیژۍ کې لیکل شوی که څه هم امریکایي ځواکونه له افغانستان وتلي خو متحد ایالات د القاعده، داعش او نورو ترهګرو ډلو پر وړاندې د جګړې د دوام لپاره په خپل توان باور لري. ستراتیژۍ کې د بیلګې په توګه په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الظواهری وژل کېدو ته اشاره شوې او زیاتوي امریکا په دې عملیاتو سره وښوده چې دا ډاډ حتماً ترلاسه کوي چې افغانستان به بیا هیڅکله د متحده ایالاتو یا زموږ د متحدینو لپاره د تروریستي بریدونو لپاره په خوندي ځای بدل نه شي. ښکاري چې د جمهور رئیس بایدن د ملي امنیت په ستراتیژۍ کې د افغانستان په خاوره کې د ترهګریزو ګواښونو د شتون پر مهال د ورته نورو بریدونو احتمال شته. د دې ترڅنګ په دې تګلاره کې طالبان اړ ګرځول شوي چې د خپلو هغو ژمنو په اړه چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې یې کړي ځواب ویونکي اوسي. له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل خو هیڅ مسؤل چارواکي ځواب را نه کړ. د جمهور رئیس بایدن د ملي امنیت په تګلاره کې دا هم روښانه شوی چې د ترهګرۍ ګواښ توپیر کړی او تر ډېره القاعده، داعش او ورسره د تړلو ډلو ګواښ له افغانستان او منځني ختیځه جنوب ختیځې آسیا او افریقا ته پراخ شوی دی. خو په دې ستراتیژۍ کې دا ګوت سنډنه هم شوي چې امریکا به د ټولو هغو ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره پوځي ځواک وکاروي چې متحده ایالات وګړي او یا هم په بهر کې په ډیپلوماټیکو او نظامي تاسیساتو بریدونه وکړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت طالبان تورنوي چې له افغانانو سره د بشري حقونو د رعایت او په نورو برخو کې په خپلو شبیو ژمنو عمل نه دی کړی. د دې وزارت وایي نت پرایس پرون رسنیو سره خبرو کې خبرداری ورکړ که وضعیت بدل نشي بدې پایلې به ولري او طالبان به یې لوړه بیه پرې کړي.
طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. موږ څو ځله دا خبره کړې چې د ښځو او نجونو په اړه د طالبانو پالیسي د بشري حقونو خلاف عمل دی. څو چې طالبان د افغانستان پر ښځو او نجونو فشار ته دوام ورکړي له نورې نړۍ سره به د طالبانو اړیکې خرابې شي.
خو طالبانو بیا په ځلون ویلي افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. هغه دا چې په کور دننه او نړیواله کچه سخته ننګول شوې ده. د سه‌شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ښځو سره د ناوړه چلند په خاطر پر طالبانو تازه بندیزونه ولګول چې له مخې یې د طالبانو په مشرانو او نورو هغو کسانو چې د سختو پالیسیو او تشدد له لارې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي ویزې بندیږي. خو د دې کار په غبرګون کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل دا ډول عمل د اړیکو د ښه کېدو مخه نیسي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د لوګر اوسیدونکو وایي د دې ولایت په مرکز کې د غلاو، موټر تختونو او زیننورو جنایي جرمونو پیښې ډېرې شوي او د حالت خلک اندېښمن کړي دي. دوی په لوګر کې لزایي امنیتي او کشفي ادارو غواړي چې دا ډول پیښو مخه ونیسي. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې اورو.
د لوګر مرکز پولی عالم یو شمېر اوسیدونکي په دغه خار کې د جنایي جرمونو موټر تختونی او د شپې لخوا د غلاو په زیاتوالي اندېښنه څرګندوي. د پولی عالم خاریانو او کاروباریانو په وینا دا ډول پیښو دوی فکر نه آرامه کړي او د خپلو مالونو ساتنې ته په اندېښنه کې دي. د لوګر دریو تنو اوسیدونکو عطا محمد، رحمت الله او شازرګل آزادۍ راډیو ته وویل
دغه دوه میاشتو کې تقریبا ډېرې غلاوې شوې دي. په دغه خود ولایت کې همدا هم غوښتنه ده چې اسلامي دولت د مکلفیت د خبره مسؤلیت لري، باید د ښار امنیت ونیسي، د خلکو امنیت ونیسي.
موږ لاس 15,000 روپۍ کاروبار روان کړی دی. دغه سبا راځو غرپې ماته کړې وې، به مخکې ځای کې دوه درې غرپې ماته کړې وې، دایمان دیوال غرپې ماته کړې وې.
دوه درې ورځې مخکې د موږ کلیوال نه دلته عراق د مارکیټ نه یو موټر مې ولا و، دلته یو څو دوکانونه مات شوي دي. موږ غوښتنه دغه د اسلامي امارت نه چې د غلو په برا کې کوټلې ګمونه واخلي. 15,000 روپۍ دلته سرمایه وکړه، هغه هم شپې مال ټوله شپه په ډار کې باندې تر شي چې سهار راځو کېدای شي غلې مات کړی وي.
بلخوا د چارو کتونکو بیا په ټولنه کې د غلاو د پیښېدو عملونه لوږه، غریبي او تنګلاسي بولي چې ځینې خلک غلاو ته مجبوروي. د نظر خوان بشیر احمد دریزوی
مثلا یو کس په کورنۍ نختی ده، هغه د سهار او ماخام ډوډۍ نه لري، د کېدې شي په دې ته مجبور شي چې دغه ډول غلا وکړي. خو بل پلو بیا ځینې کسان کېدې شي دومره امکانات ولري چې سهار او ماخام یې وخوري، خو په دې خاطر باندې چې د مسلک جوړ شوی یا مثلا د کار جوړ شوی، د په دې خاطر باندې د هڅه کوي چې باید یو غلا ترسره کړي، او مثلا که دته د 500 روپۍ خواړه رسېږي، دی په دې هڅه کې ده شلو باید ورته ورسېږي.
په همدې حال کې د لوګر امنیه قومندانۍ چارواکي وایي چې د وروستیو شپږو میاشتو په موده کې د موټر سایکل او د شپې د غلاو په تړاو شاوخوا 70 کسان نیولي او اړوندو عدلي او قضایي ادارو ته ورپېژندلي دي. د لوګر د امنیه قومندانۍ ویان احمدالله انس وایي د موټر تختونکو یوه ډله او درې غلا شوي موټر د امنیتي موظفینو لاس ته لویدلي او د پاتو کسانو په نیولو پسې هم هڅې روانې دي.
ځینې داسې کړۍ شته چې هغوی وخت نا وخت زموږ د هیوادوالو لپاره ستونزې جوړوي. بدبختانه درته ویلی شو چې په تیرو 20 کلونو کې زموږ ځینې ځوانان بعضو مشکلاتو له وجې نه په نشه یي موادو روږدي سوي دي، چې د اکثریت د غلو برخه هم همدا کسان جوړوي.
که څه هم په ټوله کې د لوګر امنیت ښه دی، خو په مرکز پلی عالم خار کې جنایي پیښې او په ځانګړي ډول غلاوې په پټه د نشه یي توکو کاروبار همدارنګه موټر تختونې هغه ستونزې دي چې خلک یې اندېښمن کړي او له اړوندو ادارو یې په کلکه د مخنیوي غوښتنه کوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
دوستانو تاسو موږ غږ ازادي رادیو نه اوري، او زموږ د پی یو سټډیو غرمنۍ خبری خبرونه ته وکی اوس برا شو دي ته چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. نوریاس نوري ورته کتنه کړی.
اکانومست مجلې په خپلې وروستۍ غڼه کې لیکلي په افغانستان کې 40 میلیونه وګړي د قحطۍ پر درشل ولاړ دي، خو د دې هیواد مرکزي بانک د سیاسي لوبې یرغمل دی. د لیکنې لیکوال ډان ویلمز لیکي له 2015 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې کار کړی او په وروستیو کې د دې هیواد اقتصادي بحران په اړه تحقیق کړی دی. د لیکوال په باور د افغانستان په بازارونو کې ډیر خلک د پولیس ثبات په اړه نه پوهیږي، خو له نشټوالي کړیږي. هغه لیکي د افغانستان بانک 2 میلیارد ډالره پانګه د امریکا په بانکونو کې بنده پاتې ده، او له 2 میلیارد 100 میلیونو ډالرو زیاته نوره پانګه د اروپا او منځني ختیځ په بانکونو کې کنګل ده. د مجلې په وینا د امریکا او طالبانو ترمنځ د جګړې پر ډګر دښمنۍ ته په پام د حیرانتیا ځای نه دی چې امریکا چمتو نه شوه چې د افغانستان کنګل شوی پیسې طالبانو ته ورکړي. اوس په سویس کې یو بل بنسټ انتخاب کړی چې 3.5 میلیارد ډالر هلته واستوي، څو د افغانستان بیړنۍ اړتیاوې لکه د برېښنا او انرژۍ د بیلونو ورکول، د نویو پیسو چاپول او د خلکو نورو ستونزې پرې تر یوه حده هوارې کړي. خو د مجلې په بینا دا هم یو بل ستونزه رامنځته کوي، ځکه په سویس کې همدا بنسټ چې امریکایان او افغانان مسؤلیت په غاړه لري په لنډ مهاله توګه ښایي ستونزې هوارې کړي، خو په اوږده مهال کې ممکنه ده چې د افغانستان بانک تر څنګ خپله په یو موازي بانک بدل شي، چې دا به د افغانستان لپاره یو بل ناورین رامنځته کړي. د اکانومست مجلې د دې لیکنې په یو بل برخه کې لولو، د دې تمه چې د جګړې د ډګر دوه دښمنان دي داسې ژر دي یو بل تر څنګ ودرېږي ښایي ستونزمنه وي، خو د افغانستان خلکو د ستونزو د هواري لپاره هغوی کولی شي د اقتصاد په برخه کې خپلو کې یوه همکاري رامنځته کړي. د امریکن پراسپیکټ خبرونې په خپل وروستۍ غڼه کې په افغانستان کې ځان وژونکو بریدونو او د سیلابونو او زلزلو په څیر طبیعي ناورینونو ته چې افغانان ځپلي اشاره کړې او زیاتوي، د دې ټولو ستونزو تر څنګ افغانان له اقتصادي ستونزو سره هم لاس او ګریوان دي. د خبرونې په وینا ډیر افغانان د هیواد مرکزي بانک د پانګې کنګلېدل د دوی د مجازات لپاره یو عمومي اقدام ګڼي. لیکوال همدارنګه استدلال کوي چې داسې اقدامات به خلک طالبانو ته نږدې کړي. خبرونه وایي افغانستان د اقتصادي بحران، اقلیمي بدلون او سیاسي ناارامۍ سره مخ دی. ټول اوسنی نسل په جګړه کې ژوند کړی او سولې سره آشنایي نه لري. د لیکوال په باور په داسې یو وضعیت کې به د افغانستان منځوي کول او د دې هیواد خلکو ته د بیړنیو نړیوالو مرستو نه رسیدل د افغانستان راتلونکي تیار کړي.
په کونړ کې د مطالعې د عملو هڅې پیل شوې. په مرکز صدابت کې څو تنو له تیر کال څخه دغه هڅې پیل کړې او د کار لپاره یو مرکز پرانستې چې هر ورځ ورته یو شمېر لوستي او د مطالعې مینوال راځي. تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د کونړ په مرکز اسداباد کې د ډلیزي مطالعې د مرکز مشر موسی نورزی ازادي راډیو ته ویل په هیواد کې جنگونو، بیروزګاری، نشئی توکو او نورو ناخوالو ځوانان له مطالعې او کتاب لري کړي، نو په همدې اساس دوی مطالعې ته د ځوانانو او لوستو کسانو بیرته راګرځول لپاره د ډلیزي مطالعې مرکز پرانیست چې په اونۍ کې یو غونډه لري او په هغه کې هر یو کس ته د هغه د خوښي سره سم کتابونه او موضوع ورکول کیږي او په راتلونکي اونۍ کې هر یو لخپل کړي مطالعه چمتو کړي مقاله ګډونوالو ته اوروي.
د ډلیزي مطالعه په برنامه کې ځوانانو ته د مطالعه د خطر سره کولو په میتودونو، په سټیج باندې د خبرو کولو، د ویناوالۍ او د جرأت جوړونې او د شخصیت جوړونې په بار باندې مختلف نوعه ټریننګونه او ورکشاپونه ورکول کیږي. ځوانان حاصل کیږي ترڅو د بلاروي څخه مخنیوي وکړي، کتاب او د قلم سره نږدې اړیکې جوړ کړي او د کتاب او د قلم ترمن چې هغه واټن رامنځته شوی دی هغه له منځه یوسي او د علم او معرفت په لار باندې مزل شروع کی.
د هغه په خبره چې د هیوادونو او خلکو پرمختګ د مطالعې، کتاب او قلم په وسیله رامنځته کیږي، نو دوی هم غواړي چې وطنوالي د پوهې پرګانه سمبال شي او د هیواد په آبادۍ او پرمختګ کې خپل ونډه ترسره کړي. د سید جمال الدین افغاني پوهنتون یو تن محصل میهن مالیار چې هم دی مرکز ته د مطالعې لپاره راغلی راته ویل د ځوانانو له بې ځایه ګرځېدو، ویډیو گیمونو، نیشو او نورو کارون څخه د منی کولو او خپل عادي ژوند ته د راګرځول لپاره ډلیزه مطالعه بهترینه وسیله ده او په کونړ کې یې ښه نتیجه ورکړې ده.
اکثره د سوشل میډیا استعمال د جنگ جګړې دي، نشئی توکي دي، نو د دې ټولو څخه د مخنیوي یو ښه لار، یو ښه پروسه چې ده هغه ډلیزه مطالعه ده. مونږ د کونړ ولایت کې د دې ښه بیلګې دله چې هغه ځوانان چې مخکې به ټول وخت په بې ځایه کارونو یا په جنگ جګړو یا په سوشل میډیا یا په ویډیو گیم باندې مصرفو، هغه اوس د ډلیزه مطالعه په برکت سره ناس وي موږ سره په قطار کې او د کتابونو مطالعه کوي.
د ډلیزه مطالعه د پروګرام مسولین غواړي چې یاد پروګرام د کونړ ولسوالیو، کلیو او د هیواد نورو برخو ته هم وغځوي. دوی له ځوانانو او لوستو کسانو غوښتنه کوي چې د خپلې پوهې او معلوماتو زیاتول لپاره باید مطالعه ته وخت ورکړي چې همدا مطالعه د دوی او هیواد د سوکاله راتلونکي سبب کیدی شي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.8 مترو اوریدلای سي.
دوستان تازه مغغلا ازادي راډيو ناوري په سويس کې د خزونه د نارینه ول حقونو د سرغړونی تور پور شوې ده. سويس هغه هیواد دی چې د 1900 یم کال د فبرورۍ تر 8 مینیټې پورې پکې میرمنو ته اجازه نه وچی رائے ورکړي او په انتخاباتو کې ګډون وکړي. احمد شیبر پرې ریپورت لري.
د اروپای ټولنې د بشري حقوقو محکمې د تقاعد د معاشونو په برخه کې پر سويس تور لګولې ده چې د نارینه وو حقونه یې تر پښو لاندې کړی دي. د سویس په قانون کې د اوس لپاره هغو میرمنو ته چې مېړه یې مري د عمر تر اخره د تقاعد پیسې ورکول کیږي، خو نارینه تر هغو د تقاعد پیسې اخیستلی شي چې ماشومان یې تر 18 کلونو لږ عمر لري. د اروپای ټولنې د بشري حقونو د محکمې کنوانسیون 46 هیوادونو لاسلیک کړی دی. په دوی کې د سویس په ګډون یو شمېر هیوادونه شامل دي چې د اروپای ټولنې غړیتوب نه لري. د سویسی رسنیو په وینا دا قانون د ماکس بیلر په نوم د یو سړي د قضیې پر بنسټ تر سوال لاندې راغلی دی. د دې سړي میرمن د 1990 کلونو په لومړیو کې مړه شوه، بیا د 40 کلن کار پریښود چې خپل دوه ماشومان د خپلې میرمنې د تقاعد په پیسو وساتي. د تقاعد دا پیسې په 2010 کال کې هغه وخت ودرېدې چې د دې سړي ماشومان 18 کلن شول. بیلر د دې پریکړې پر ضد آرس شو، خو محکمې ته د غوښتنه رد کړه. ورته وی ویل چې اصلا نارینه ډوډۍ پیدا کوي. ښاغلی بیلر موضوع د اروپای ټولنې د بشري حقوقو محکمې ته راجع کړه. د اروپای ټولنې د بشري حقوقو محکمه استدلال کوي چې دا خبره چې نارینه کور ته ډوډۍ راوړي دا نشي توجیه کولای چې داسې قانون جوړ شي. د محکمې دا خبره هم کړې چې د اروپای ټولنې د بشري حقوقو د 14 کنوانسیون لمخي دا د نارینه وو په وړاندې تبعیض دی. داسې ښکاري چې دا پریکړه په سویس کې اوږد بحث رامنځته کړي او که چېرته دا قانون بدل شي نو د سویس حکومت به مجبور شي په میلیونونو ډالر هغه پیسې خلکو ته ورکړي چې تر اوسه یې ترې ګرځولې دي، او حکومت به مجبور شي چې د تقاعد قانون بیرته له سره تدوین کړي.
له خبرونو ور اخوا
دوستانو وړاندې په خبرونه کې یو اړ بیا درته د مهمو خبرونو مهم ټکي هم دراورو. همدارنګه د خبرونې په دوهم نمای کې د افغان میرمنو او خزو د ستونزو په اړوند نور بسته ونیس بحث لرو چې ملالۍ بشیر به وړاندې کوي. خو تر هغه مخکې لښمن سره سم د طبي پیښو د ویجاړونکو تاثیراتو د کمولو په اړه نن پنځشنبه د اکتوبر 14 په نړۍ کې د طبي پیښو د زیانونو د کمولو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې افغانستان پر روان کال کې د مرګونو، زلزلو او سیلابونو شاهد و. په دغه طبي پیښو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې سلګونو تنو ژوند وبایله او په زرهاوو تن نور بې کوره شول. موږ په دې ریپور کې هڅه کړې چې دې پوښتنې ته ځواب پیدا کړو چې آیا د طبي پیښو زیانونه کرا کمیدلی شي؟ ولې طبي پیښې په افغانستان کې درانه تاوانونه اړي؟ تفصیل د فریدی سیال په ریپورت کې.
د جون میاشتې 28مه وه چې د پکتیکا او خوست غرنۍ سیمې د ریختر په کچا 15.9 زلزلې ولړزولې. د رسمي شمیرو پر بنسټ لزرو زیات کسان مړه شول، په زرګونه تنه نور ټپیان او په لسګونه تنه بې کوره شول. د پکتیکا د برمل اوسیدونکو نیکولی خان یو له هغو دی چې دا پیښې په خپلو سترګو لیدلې ده. هغه چې اوس مهال د بې ځایه شوو په یو کم کې اوسیږي، ازادۍ راډیو سره یې په خبرو کې وویل هر څه یې له لاسه ورکړي او په تیرو څلورو میاشتو کې بې سرپناه و. نیکولی له حکومت غواړي چې د کور او سرپناه په جوړولو کې دی ورسره مرسته وکړي.
وختونه کوو چې خلک لکه دلته ډېر غریب دی، کورونا باید دوی ته جوړ کړو. لکه کورونا خو تاسو خپل ول ټول خام کورونا دي، د خښتو او د پخسو کورونا دي کنه. لکه دا خل ډېر ډار شوی دی، ډېر خوب شوی دی، بېخي دی استوګنه ځای نه دی. لکه دلته چې داسې کچا کورونا جوړ شي چې څومره پخه دی جوړولی شي، موږ به مننه ورنه وکړو. کومک ته خامخا ورسره وکړي، د خلکو سره ټول غریب حالت لکه سل فیصدو کې 90% ټول داسې غریبانه دي چې د رزق طریقه نه لري.
خو د بې ځایه شوو په کم کې یوازې نیکولی خان بې کور نه دی، دلته په سلهاو داسې کورنۍ دي چې خپل ټول شته یې په دې زلزله کې له لاسه ورکړی دی. محمد نظر په همدې کمپ کې دی او د ژمی را رسیدو سخت اندیښمن کړی دی. هغه په نړیوالو مؤسسو او حکومت د مرستې غږ کوي.
موږ نړیوالې مؤسسې دي، کورنۍ مؤسسې دي، که دولت ټول نه دا خواهش کوو چې موږ د مخکې د ژمی را رسیدو نه غم وخوړل شي. که چیرته د ژمی په رسیدو باندې بیا موږ غم خوړل کیږي یا موږ سرمنډه تړل کیږي، هغه بیا موږ ته ځای نه نیسي. دولت چې دا بډا د مځکه لري، موږ ته د مځکه توزیع کی او نړیوالو مؤسسونو دا غوښتنه کوو چې موږ ته د دوی فوراً کورونا پی شروع کی او موږ ته د آبادی وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی ادارې او چال زلزلې څخه وروسته د 130 میلیون ډالرو د مرستو راټولول پیل کړل، چې د پکتیکا او خوست 310 زلزله ځپلو ته په نوي ورځو کې مرستې ورسوي. دا ناورین د خطر د کمیدو په نړیواله ورځ یو شمیر کارپوهان وایي د زلزلې د نښو نه وړاندوینه د دې لامل شوې ده چې خلکو ته درنه مرګ ژوبله او ډیر تاوانونه واوړي. د کابل پوهنتون د ځمکې پیژندنې پوهنځي استاد او د فضایي څېړنو پخوانی رئیس انجینر خلیل نادم له لندن په دې برخه کې ځینې وړاندیزونه لري.
موږ د جیو ډینامیک په نوم یوه پروژه جوړه کړه. زه خپله د هغې پروژې جوړوونکی یم. هغه پروژه اوس هم د جیولوژي په څانګه کې موجوده ده. که چیرته دوی راوباسي او ګټه ترینه واخلي، نو باور وکړئ چې دوی به د داسو پیښو وړاندوینه وکړي. د زلزلې مخنیوي خو نه کیږي، خو کولای شو چې د ډیرو تلفاتو مخنیوي وکړو.
مردم اصلا باید بیرو بکنن.
د ناورین د خطر د کمیدو نړیوالې ورځې ته په پام ویل کیږي. په افغانستان کې د طبي ناورینونو د مخنیوي لپاره د اړتیا وړ تدابیر چې وکولای شي مرګ ژوبلا او تاوانونه کم کړي نشته. د کارپوهانو په باور د ستوګنی کورونو د جوړولو پر مهال د ساختماني معیارونو په پام کې نه نیول په زلزلو کې د خلکو مرګ ژوب لړی راکړی دا. خغلی ندیم په دې اړه وایي
ساعت کې جوړ میشه مثلا
کوم تاسو ساعت او تعمیرونه چې جوړیږي باید د زلزلې په وړاندې مقاومت ډیر لوړ وي. کومه خاوره باندې چې جوړیږي باید هغه خاوره مخکې له مخکې ولیدل شي او پیاوړتیا یې وکتل شي. د هغو موادو لکه سیمنټو، سیخونو یا نورو مقامات باید وکتل شي. سړکونه کې جوړیږي باید استنادي دیوالونه ولري او مواد باید ډیر باکیفیته وي. کومپلونه چې جوړیږي باید ستاندرد وي او د زلزلې په وړاندې باید مقاومت ولري.
پر زلزلې سربیره په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان بیلابیلې برخې د ویجاړوونکو سیلابونو شاهدې وې. د راپورونو پر بنسټ په څو ولایتونو لکه لوګر، پروان، غزنی، میدان وردک، کندهار، زابل، ننګرهار، کاپیسا، لغمان، کونړ او نورستان کې د غو سیلابونو خلکو ته ډېر مرګ ژوبله او تاوانونه اړولي وو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې اوچا د سنبلې په میاشت کې په یو راپور کې وویل اټکل کیږي چې په روان میلادي کال کې د سیلابونو په وجه په ټول افغانستان کې 250 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. د اوچا په خبره دا شمېرې د تیر کال پرتله د سیلابونو له امله د وژل شوو کسانو په شمېر کې 80% لوړوالی ښیي. په راپور کې راغلي تر ټولو ډیر زیان لوګر ولایت ته رسیدلی دی. دا سات په 9 د دې ولایت خوشي ولسوالۍ د ویجاړوونکي سیلابونو شاهده وه. رویا یو له هغو زیانمنو شوو څخه ده چې اوس د کورنیو بې ځایه شوو په یو کمپ کې اوسیږي. هغې ازادۍ راډیو ته وویل خپلو ماشومانو ته اندېښمنه ده.
ژمی نږدې دی، زموږ دا ماشومان خو نه شي کولی چې په دې سړه هوا کې وخت تیر کړي. همدا اوس هم ماشومان مې ټول سینه بغل دي. تر اوسه خو لا ژمی نه دی، خو دوی مریضان دي. موږ وارخطا یو چې څه وکړو. ژمی رانږدې دی، له حکومت دا غواړم چې موږ ته یوه سرپناه جوړه کړي.
دا پروان مرکز چاریکار 2 کاله وړاندې د مرګونی سیلابونو شاهد و. د رسمي شمیرو پر بنسټ په هغې پیښه کې 160 تنه مړه او په لسګونه نور ټپیان شول. په پروان کې د 10 کال سیلابونو مرګ ژوبله کمه ښودل شوې، خو تاوانونه یې ډیر زیات دي. سخی محمد د پروان د شینوارو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه چې کروندګر دی ازادي راډیو ته وویل چې خپل ټول شته یې په سیلابونو کې له لاسه ورکړی دی.
خانه مرا خراب کړه،
کور یې راته وران کړ، باغونه یې راته وران کړل. تقریبا څه باندې وجرې بزمکې راته خرابه کړې ده او همدا ټوله زما پانګه وه. له همدې ځمکې مې د کور خوراک او مصرف پیدا کوو. موږ د نړیوالو موسسو او حکومت دا غوښتنه کوو چې د ژمي له رارسېدو مخکې د زموږ غم وخوري. که دوی بیا ژمي کې موږ سره مرسته کوي هغه وخت ګټه نه لري، نو ځکه غوښتنه کوم چې مخکې له مخکې د زموږ غم وخوري.
حاجی مټا خان بیا د پکتیا د کورنیو بې ځایه شوو په یو کمپ کې اوسیږي. هغه په پکتیا کې د وروستیو سیلابونو څخه وروسته چې کور یې وران شو دغې کمپ ته یې پناه وروړې ده. هغه د سیلاب د شپې کیسه راته داسې وکړه.
موږ ته سلسله راغی، یو ورځ خو پسونه ټول را ختم کړل. مطلب موږ د باندې لګیا وسی اوبه ځینې بچکو، خو امکان دی اوبه د بچکې دا نه و. پس اوبه را ډېرې سره رامنډم کړه کور ته. په یوه د شپې 2 بجې به وې، خیرخانه او مالونه هم وایستل، لاړو دا پاس کور ته. هغه د شپې کور ته اوبه پسې رالی، هغه کوټو ته ننوتلې، کته دغه تکاوې ته توی شوې. د موږ غوښتنه دا ده له خیرې مسیسو او له دولته چې همدا غوښتنه ده چې که چېرې د موږ سره یو همکاري وسي چې موږ بېرته د خپلې خیرخانې کومه ده په پیو باندې ویایو. خو پسونه ختم شو، کار نسته، یو شی نسته. نو چې له روسیې لا یو وس خرڅ کړو د خپلې خیرخانې دپاره، لا وړو راوړو، لا غوړي راوړو، خوار شی په دومره ګرانه بیه باندې دي چې په یو شي باندې خوره نه شوله کېږي.
په طبیعت کې مداخله او د بې غور کړنو ترسره کول یو له هغو لاملونو دي چې د سیلابونو په وخت کې د خلکو ژوند او مال په خطر کې اچوي. د چاپیریال ساتنې ادارې پوخنۍ مرستیال عبدالولی مدقیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ په غرونو، دښتو او غونډیو کې یو استلال لرو چې د اوبو لارې اشلې دي. دا په طبیعي ډول موجود دي. له دې لارې به اوبه تللې که خسارات هم درلودل ډیر کم ول، خو موږ انسانانو او زموږ هیوادوالو په یو ډول نه یو ډول دا طبیعي جوړښت خراب کړ او هلته یې کرنیز ځمکې، باغونه او کورونه جوړ کړل. خو په هر حال اوس موږ وینو
خبر شکلی که بود، حال ما میبینیم. دا طالبانو دا هواپیژندن اداره د خلکو د خبرولو لپاره د باران، واوري او سیلابونو وړاندوینې په خپل ویب پاڼه خپروي. خو په طبیعي پیښو کې د مرګ ژوبلې او درنو تاوانونو د مخنیوي لپاره حکومت نور څه اقدامات کوي؟ د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت ویاند نسیم حقانی د دې راپور تر چمتو کېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طبیعي پیښونه د مخنیوي او دې پیښو ته په وخت ځواب ویلو کې د نور هیوادونو چلند له افغانستان سره ډیر توپیر لري.
په بیلابیلو هیوادونو کې د طبیعي پیښو په وړاندې داسې ادارې شته چې د منظم ترانسپورت، هیلیکوپترونو صحي برخې ټول امکانات لري او په بیلابیلو برخو کې خلکو ته ټریننګونه ورکوي چې څنګه کولی شي په داسې حالتونو کې خلک وژغوري. تاسې وګورئ کله چې یوه ترافیکي پیښه کیږي که چیرته هغه زخمي ډیر شدید وي نو هیلیکوپټر پسې راځي او لی
کته هم طالب حکومت پراتلون کې د طبي پیښو په وړاندې مخکې له مخکې تیاری وو او د ډېرې مرګ ژوبلې کمولو او تاوانونو وختو لپاره کوم مشخص پلان نه دی اعلان کړی، خو ویلي دي وروستیو زلزلو او سیلاب ځپلو ته د رسیدنې په برخه کې نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. خو د نمروز ولایت دلارام ولسوالۍ د اوسیدونکي سعید په څیر د ډېرو زیانمنو شوي هیلې د اوسني حکومت مشرانو ته دي. سید هیله مند دی چې د راتلونکي طبي آفتونو لکه سیلابونو څخه کرنیزې ځمکې وساتل شي.
موږ جوار، غنم او نورې غلې دانې کرلې وې چې ټولې خراب شول. له حکومت مې غوښتنه دا ده چې دلته دهقانانو او هغو کسانو سره چې کرکیله کوي مرسته وکړي. بدبختانه موږ هر کال له دا ډول ستونزو سره مخ یو. زموږ ستونزه باید له بېخه حل شي.
او سم یو اربیا مهم خبرونه. د امریکا د ولسمشر بایدن د ملي امنیت نوې ستراتیژي خي چې متحده ایالات سره ډول کولای شي په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. دا ستراتیژي چې سپینې ماڼۍ په خپله ویبپاڼه خبره کړې په کې لیکل شوي که څه هم له افغانستان نه امریکایي ځواکونه وتلي خو دوی دا توان لري چې هېڅکله به اجازه ورنه کړي څو افغانستان یو ځل بیا د ترهګریزو بریدګرو په خوندي ځای بدل شي. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو له افغانانو سره پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. بلخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له لوري پر طالب بشانو د ویزو پر بندیز غبرګون ښودلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د امریکا دا پریکړه به د دوو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پرمختګ کې خنډ پیښ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سه شنبې په ورځ د ماشوم نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر هغه اقداماتو رڼا واچوله چې له مخې د طالبانو پر مشرانو او نورو هغه کسانو چې د سختو پالیسیو او تشدد له لارې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي د ویزو بندیز لګیږي. وروسته له دې چې د طالبانو له حکومت سره د دوی د یو مهم ازبک ټبره قمندان صلاح الدین ایوبي د اړیکو د پریکون په اړه باندې خبرونه خپاره شول، د طالبانو د رئیس الوزرا ازبک ټبره مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي پرون د فاریاب او جوزجان له دیني علماو او قومي مشرانو سره ولیدل. د طالبانو حکومت وایي چې په دې کتنه کې د ټولنیزو ستونزو، انکشافي پروژو او تعلیمي مسلو په اړه خبرې وشوي او د امنیت په اړه ډاډ څرګند شو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی له نړیوالو بسپنه ورکوونکو غختل چې له هیواد سره ملاتړ زیات کړي. داغه په خبره د روسیې لخوا په حملو کې د ویجاړو شو خونځوی او کورونو د رغول لپاره زیاتو پیسو ته اړتیا لري. زیلنسکی پرون د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال وچی صندوق غونډې ته په خبرو کې وویل چې اوکراین شاوخوا 55 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. او د اوکراین په اړه د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډه نن هم دوام کوي. د ریپورټونو له مخې په دې غونډه کې د دیرشو هیوادونو د دفاع وزیران د روسیې د راکټي بریدونو په وړاندې د اوکراین د دفاعي ځواکونو د ملاتړ په اړه غږیږي. روسیې په وروستیو ورځو کې د پلازمېنې کیف په شمول د اوکراین پر بیلابیلو ښارونو توغندیز بریدونه ته دوام ورکړی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د دې خبرونې په پاتې برخه کې ملالۍ بشیر در سره ده چې د نور بستې پروګرام وړاندې کوي.
نور بس دی، شکست سکوت. السلام علیکم، د ازادي رادیو نور بس د خبرونې ته شرغلست. زملا ملالۍ بشیر يم، تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو د حکومت پر اوسنیو او مخکینیو غړیو تازه بندیزونه لګولی دي. د دغو بندیزونو له مخې پر طالبانو د ویزو محدودیتونه وضع سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې راغلی چې پر هغو کسانو به دا بندیزونه ولګول سي چې نجونی او شدی په افغانستان کې لخپل حقونو څخه محروم کړي دي، خو په اعلامیه کې نمونه ندی اخیستل سوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی دوی به پر طالبانو فشار راوړي چې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د نجونو او شدو بشري حقونو ته درناوی وکړي او د نورو بنسټیزو ازادیو ترڅنګ ټولو ته د زده کړو حق ورکړي. د افغانستان د شوزو او بشری حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري هم ویلي چې د طالبانو حکومت تر هغه د نړیوال ټولنې مشروع غړي نس کې دای چې دوی د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د شوزو حقونو ته درناوی ونه کړي. د طالبانو حکومت بیا ویلي چې د ټولو افغانانو حقونه د اسلام په چوکاټ کې ورکوي. اغلی اميري د نجونو نړیوالې ورځې ته چې د سې شنبې په ورځ وه په اشاره ویلي چې نړۍ د افغان زړور نجونو تر څنګ ولاړه ده، خو طالب چارواکو بیا تر دې مخکې د ورته بندیزونو په اړه ویلي و چې نړیواله ټولنه دې پر دوی د فشار راوړلو پر ځای د ستونزو د حل لپاره په ګډه کار ورسره وکړي. پر طالبانو د امریکا د بندیزونو اغیز به د افغان شوزو او نجونو پر ژوند څه وي؟ د دغو او نورو مهمو پوښتنو څېړلو لپاره له موږ سره په دې موضوع د خبرو لپاره پخوانی سناتور ګلالۍ صافی، د زده کړو فعال اوژي امیل او د شوزو د حقونو مدافع شایسته صافی میلمنې دي. شایسته صافی همدار از دا اوس له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوی ده، له دوی سره خبرې پیلو. شایسته جانې مننه چې خبرونې ته راغلاست.
السلام علیکم تاسو ته میلمانه ته او اوریدونکو ته مننه ډېر زیات مننه.
شایسته جان، لکه تاسو چې واوریدل د امریکا د بهرنیو چار وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې پر هغو کسانو به بندیزونه ولګوي، دوی ور باندې بندیزونه لګولي دي چې نجونې او ښځې په افغانستان کې له خپلو حقونو محرومې کړي دي، په دغو کې د ویزو محدودیتونه هم راغلي دي، خو د دغو طالبانو نمونه نه دي یاد سوي چې پر کومو طالبانو به دغه محدودیتونه وضع سي. ستاسو په نظر آیا دا ډول بندیزونه به د نجونو پر ژوند باندې کوم اغیز وکړي په افغانستان کې؟ دننه
دغه ځات مننه دا بندیزونه زما په نظر وخت هم لګولي وو د طالبانو باندې چې اساني ساغي دونه کړ، بیا هم هغه چې مکتبونه بند ده او مکتبونه خلاصه نه ده او د ډیره غیزه کوي انجونه باندې او هغه نه د ادم دی بندیزونه که جدي واخلي زما په نظر د اقتصادي له نګانه دوی باید دوی باندې ډیره بندیزونه راوړي، د تعلیمي سیاسي دوی باندې وکړي، ځکه مخکې یو څو دني د طالبانو د مقامات باندې بندیزونه لګولي وو، مګر بیا هم هماغه سي وضعیت روانه ده او ډیر ښځې اعتراضونه وکړي، بیا هم نتیجه ورنه کړ. او دا زما په نظر د نړیوال دونه جدي نه نیسي دا موضوع، که دا جدي ونیسي زما په نظر اغیزه کوي. شاید به زر تر سره مکتبونه خلاص تقریبا اوس یو نیم کال څو تر اوسه مکتبونه بند ده او هیڅ کوم خبره نه ده چې دا څه وخت خلاصیږي، او اوس دا دوی هغه منطقي جواب هم نه لري چې ولې دوی مکتب بند کړی ده د نجونو خاطر.
شایسته جانې مننه، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، اوس له موږ سره د خپرونې دوی نورې میلمنې ګلالۍ صافی صاحب او اوژي امیل صاحب هم وصل سوي دي. صافی صاحب، تاسو څخه به پوښتنه وکړم، لکه تاسو چې د شایسته جانې خبرې واورېدلې، دوی ویل چې پر طالبانو د ویزو بندیز لګول کومه نتیجه نه ورکوي، د دوی په نظر باید پر طالبانو باندې اقتصادي فشارونه راوړل سي. زما پوښتنه له تاسو دغه ده چې ولې باید د امریکا او نړیوالې ټولنې فشار ته اړتیا وي؟ ولې د افغانانو غوښتنې په خپله نه منل کیږي؟
ډېر مننه اول خو تاسو او تاسو درنو ملمنو او ریتم که تخپل سلامونه وړاندې کوم. زه د بحث په نیم کې را داخله شوم، متاسفانه ما د شایسته جانې خبرې نه دی اوریدلې. زه باید ووایم چې اقتصادي کومکونه خو د فعلي حکومت سره نه کیږي، دا خو ټول پیږي، منته همداسې شته چې ویلې موږ باید خپله ځان جوړ کړو. شل کاله نړیواله ټولنه موږ سره وه او کومه کومه هم دا ونه و چې دغه زیات نور امکانات نه درلوده. متاسفانه په هغه رقم باندې چې د خلکو اذهان روشن شوی وي، خلک خپل د وطن د جوړولو لپاره راپاڅېدلې، فقط همدغه ته منتظر چې باید یو خونه کومک راشي څو چې موږ خپل وطن جوړ کړو. په باید هر افغان خپل دغه احساس لري چې
باید افغانستان بالاخره جوړ شي. زه خپل یو تجربه وایم چې زه انګلیزیا ته تللم، وبخې مالیزیا ته تللم، او ډیر یو ښه خبرې ما ته وکړې وخت چې انګلستان موږ د مملکت نه وتل، مګر ډیر فقیر هوادو او فقط مګر تنوري جوړ دي له خوړل تنوري چین لري. مته سکورې چې انډونیزیا ته چا کومه کنه که خپل دی خپل په خو درېدل. افغانستان یو غنی فقیر هیواد ویل کی، یعنی هر څه لري اما هیڅ شی نه لري، ځکه چې هیڅ وخت خپل افغانان خپل دی هیواد جوړول د پاره لاس لاسونی نه دی وړلی. تر څو چې موږ مفتخوري، یعنی به هیڅ موږ عادت شي، موږ هر وخت غواړو چې باید نړیواله ټولنه دا وکړي، باید امریکا دا وکړي، باید اروپا دا وکړي، اما بالاخره موږ باید څه وکړو. دا متاسفانه هیڅ افغان دغه خبر سوال ځان ته نه اړوي. دلته د فعلي حکومت چې ارنوس په رسمیت نه دی پیژندل شوی، د دې نه موږ به دا توقع نه کوو چې دا وکړه هغه مه کوه. موږ زما په نظر کې دا حکومت غواړي چې دلته پاتې شي، چې اوس ګورو موږ تقریبا اکثریت هیواد په لاس کې دی، ټول نظام په لاس کې دی. نو د دې د خپل باید مسولیت لري. وخت چې څوک غواړي حکومت کې، مسولیت هم باید په غاړه واخلي چې باید بل اخره د جنو د لپاره څه دي پروګرامونه لري، بل اخره د هیواد لپاره دي چې لري. تر اوسه پورې متاسفانه د طالبان د خونه فقط امر بالمعروف دی چې کله په ایجاب خبرې کوي او کله په خونځي د جنو په خبره. فقط د دې ټول اجنډا ښه ده، بس نورې شي نه. دغه هم د منفي فشار راوړلو د خزو باندې چې دی په دغه کار باندې خپل یادا چې دی خپل نړیوال ټولنې ته خپل زور خي چې موږ دا کار کوو د خزو په مقابل کې. څو چې تاسو موږ پر اسمه تشه د دې زما په نظر یو ډېر یعنی کجمله نه استعمالومه وایم چې دا یو غیرتي دی چې د خزو باندې په ظلم باندې غواړي خپل ځان پر اسمه ته پیژني. د دې لپاره چې پر اسمه ته پیژندل شي، باید اول خپل ملت راضي کړي، چې متاسفانه ملت ډېر ناراضي دی، خصوصا نیمه طبقه د ټولنې چې خزي دي. یو وخت زه په پیدا نشي چې وګورم یو کارونه چې فعلا د خزو په حق کې کیږي دا ښه کار دی. نو بحث څنګه چې په نیمه کې را ننوتی نه پوهېږم چې په اصل بحث په چه بده دی.
صافی صاحب ډیره مننه، زه بیرته تاسو ته راځم. د بحث مو پر دې موضوع دی چې پر طالبانو باندې د امریکا نوي بندیزونه چې دوی ویلي دي چې پر طالبانو به د ویزو محدودیتونه وضع کړي او ور باندې وضع سوي دي، دغه به د افغان ښځو پر وضعیت باندې څومره اغیز وکړي په افغانستان کې دننه، او د دې ترڅنګ ځینې نورې څرګندونې لکه د امریکا د خوا څخه د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو لپاره ځانګړي استاذ رینا اميري ویلي دي چې طالبانو حکومت تر هغه د نړیوال ټولنې مشروع غړي نسی کېدلای چې دوی د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته درناوی ونکړي. د طالبانو حکومت بیا ویلي دي چې د ټولو افغانانو حقونه د اسلام په چوکاټ کې ورکوي. او جیجان زما پښتنه ستاسو دغه د اول خو خبرونه تشرغ لاست پښتنه ده چې آیا یو داس څوک ستا او څوک به دا څاري چې آیا دا واقع د اسلام چوکاټ کې د طالبانو چوکاټ کې دوی افغانانو ته حقونه پکښور کوي؟
ډیر مننه کوم. سلامونه تاسو خوګو اوریدونکو ته، درنې خور ګلالی جان، نور صافی ته، شایسته جان ته سلامونه وړاندې کوم. زه درته وایم چې مونږه ما ایران یو، دلته چې اوسېږو او د دې کړنې ګورو، قسم دې دا کوم ماډل اسلام دی؟ دا رقم خو اسلام که هیڅ اصلا ویل شوی نه دی. دوی د اسلام خلاف حرکتونه کوي، اما اسلام کې تعلیم نه دی ویلي، چې ویلي دي په نرو ښځو یې ویلي دي، دوی ولې مخالفت کوي؟ نور کارونه چې دا ښځې په موټر کې داسې کینی، په موټر کې داسې کینی، دا دلته داسې وکړي، د مکاندار سره سترګې په سترګې نه شي، دا نه شي، هغه نه شي. دننه چې وګوري دومره دا محدودیتونه سړی ازاروي چې هیڅ باید د کوره ونه وځي. او د کورونه زی څوک چې نارینه نه لري څوک، نارینه هم بیکاره ده، دا ژوند دومره خسته کن شوی ده، دومره خلکو باندې بوج شوی ده. د ورځې خلک خدای باور وکړي چې ځانونه زوړندوي او مري، دې د پاره چې نه کورته نفقه راوړی شي او نه د اولاد د حالت لیدای شي. دا خو یوازې نفقه نه ده، دا د کور نور بوج او کرایه او دا او هغه هغه نور اکړه ورکړه نشته، پیسې بیخي ورکې شوی دي. که په دوی دغه محدودیتونه دوی وایي چې موږ وازه کو، باور وکړه چې دوی په پټه مزي، دوی هر رقم مزي، دوی لارې لري، اصلا دوی باندې هیڅ تاثیر نه کوي. دوی دومره وږي تیږي ساتل شوي دي، کوم کومکونه چې راځي په میلیون میلیون سلویک میلیون اتونه میاشت راځي،
هغه ټول دوی ځان د پاره استفاده کوي. دوی څه کوي؟ دوی دومره مالیه وازه کوي، هغه مالیه هم ځان د پاره استفاده کوي، ځکه خدمات خو اجتماعي خدمات خلکو ته نه راکوي. ته فکر وکړه چې زه زراعتي مالداري شرکت لرم، خو مې مفت دغه خپل جواز تمدیدو، اوس په ما یې کې دی 10,000 افغانۍ، یعنی غیر داغه نه هر دکاندار باندې مالیه وچته کړی دی. هغه بیچاره عاید نه لري، هغه چې څه شی خرڅوي اول خریدار نشته، خلک توان د خرید نه لري. دا خو ډیر سخت ده. دا هر څه چې کوي دوی فقط اوس هغه قضا و سرنوالی تلار چې بی رشوت هیڅ څوک کوم کار دی نه کوي، په پټه اوس په برالای کوي. نو دا کارونه ګوره، اوس د فقر د ټولو مصیبتونو مور ده. ته باور وکړه چې کور په کور غلا کېږي، هدفي وژنه کوي، څوک چاته پیسې ورکوي، یو دشمن وژني، ډېر برالای وژني، هر څه کېږي. دومره بدامنی و غلا و هر څه. تاسو ولیدې بیګا چې خبرو کې ویل چې د ګردیز په لاره کې موټرونه غلا، یعنی غلا ورته ودرېږي او ناامني شروع شوي ده. دا نور هم پسې زیاتیږي لکه ساري مرض غوندې. دا خو فقر دی، دا خو د کار د پاره دوی زمینه سازي نه کوي، مسؤلیت په غاړه نه اخلي، دوی په خپل سر دي. که دا دوام وکړي ته باور وکړه دا ژوند ډېر سخته کېږي. او د ښځو باندې چې څه تاثیر لري چې دوی باندې بندیزونه، دوی پروا هم نه ساتي، دا شیان ورته هیڅ مهم هم نه دی، په دوی هیڅ اغیزه نه کوي. زه نه پوهېږم چې په دوی هر هغه څه راشي دوی گزاره کوي او دا خلک په بلا ورپسې. دا دومره خلک راوګان شوي دي.
مننه اوجی جانی. شایسته جانی، زبرته تاسو ته راځم. تاسو مخکې یادونه وکړه چې اقتصادي فشارونه باید پر طالبانو راوستل سي. اوجی جانی یادونه وکړه چې په افغانستان کې پر کار پراخه کچه د دوی په وینا فساد روان دی، او په هر اداره کې طالبان له خلکو څخه رشوت خواړي. همدار از صافی صاحب هم وویل چې افغانانو ته باید ژوند ور اسانه کړل سي. دوی پر خبره اول باید غوږ ونیول سي، او د طالبانو د حکومت او د افغانانو ترمنځ باید واټن راکم کړای سي. تاسو په یاد وی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو څو ورځې مخکې ویلي وو چې دوی افغانستان ته تقریبا 1.1 میلیارد ډالر مرسته ورکړې ده. دغه په دغو پیسو په اړه باندې طالبانو نه دی ویلي چې دا پیسې په کومو ځایونو کې لګېدلې دي، خو د ملګرو ملتونو دفتر هم همداسې وایي چې دوی مرستې رسوي. همداراز د خوړو نړیوال پروګرام د معلوماتو له مخې افغانانو ته مرستې رسېدلې دي، خو کله چې خلک موږ ته زنګ وهي دوی شکایت کوي چې عادي افغانانو ته مرستې نه دي رسېدلې، او دوی هیڅ نه دي په خبر سوي په ځینو مواردو کې چې مرستې ورغلې دي او خلکو ته ویشل سوي دي. ستاسو په نظر کله چې اقتصادي فشارونه ولګول سي، آیا دا به پر طالبانو باندې ډیر تاثیر وکړي که به پر عادي افغانانو باندې ډیر اغیز ولري؟ آیا ستاسو په نظر اقتصادي فشارونه به بیرته افغانان نور هم له اقتصادي ستونزو سره مخامخ نه کړي؟
زما نظر دا ده، دوی خبرم بسیار دي، د ګیدان صاحب او صاحب د صفای صاحب که دوی دومره ډېر کومکونه سوی ده. مونږ په یوازې په خبرونو کښې دا اورو چې کومکونه سوي دي دغه دغه هیوادونه، مګر دا چې څنګه هغه ویشل کېږي، چا باندې ویشل کېږي، اصلا دا معلومه نه ده. که دوی کومه پروژه خلکو ته ورکوي او کومه انجوګانو ته ورکوي، هغه ډېره کوته مدت پروژه اوسېږي، خلکو ته سمه همدا بېوزلو او عادي خلکو ته سمه نه رسېږي. کله چې مونږ په ټول ولایتونو څخه خبر یم، د هغه کورنۍ که دغه پلار که ورور په مخکني حکومت کښې کار کوله که نه، هغوی ته اصلا مرسته نه کول. وایي تاسو په مخکې حکومت کښې تاسو ډېره خوړلې، مونږ تاسو ته هېڅ شی کومک کولی نه شو. ما څو دانې کورنۍ همدا خپې لیدلې ده په ولایتونو کښې، او هغوی د هغوی نه خبر یم. د دوی پروژه دومره ډېر کومکونه سوی ده، او دوی اول خپل ځان ته اخلي، نورو ته دا اصل دا حق دا کومک چې کوي د نورو حق دي. د بېوزلو خلک چې کله چې داسې دا شیان په زمونږ په ولایتونو کښې راغلي وو، د هغوی حق وو. مګر چې چا ته دغه حق نه دی رسولي او دا فشارونه زه دا وایم چې اقتصادي فشارونه دا دوی باندې ځکه چې ځکه موږ هر شی لرو موږ منابع موږ دا د افغانستان یو کوستاري هیواد ده هم شی لري شکر مګر دوی باندې فشار او چې دوی وکولي چې د خپل د منابع د زمکو د نورو شیان چې دغه نه استفاده وکړي کنه او تحریم سیاسي تحریم دوی باندې راوړي چې دوی نه باید دوی پرې نه کړي چې نور هیوادونه باندې سفر ځکه دا د خزنه پریده خزنه پریده چې نورې والونه سفر وکړي چې دا محرم نه دی او محرم ورسره وکړي تاسو دونه فساد کوي په فساد ککړي او تاسو لستونه تاسو نمونه د دین طالبان نمونه په فسادي ادارو کې په ادارو کې ستا او په جدول کې په داسې استل دوی نمونه وګورئ سفر کولی شي چې دا خزنه چې پاکه او غواړي چې سفر وکړي د خپل د مشکلاتو له خاطر یو بل کوم څه چې لري دوی نه پریږدي دا خواستان دا بې انصافي ده دوی حق لري چې خانزل چې دوی دا کوم باندې راوړي د خزو انجنونو باندې راوړي او کوم غدا ځان نه غنو وګورو په اسلام کې به کوم ځای کې وایي چې خزه حق نه لري انجنونو حق نه لري تاسو وکړي اپ کوم حدیث منطقي دا کوم حدیث دی نه دوی هیڅ شي نه لري دوی خپل چوکاټه باندې کوي د اسلام چوکاټه دوی د اسلام نه یو شی جوړ کړي چې ټول خلک د اسلام نه د خرجان دوی دریږي او وايي دا څه رقم چې هم دي شاته وګي باندې مونږ باندې ملانو هي مونږ شي وو خو چې دوی په خپل مان کې دوی جوړ نه راځي ما یو بل څه کې په خپل مرکز ولی وو چې کله چې دا طالبان د خپل ملات غاک و نورې دوی سره حال فکر نه کوي خپل مشکل څنګهال نه کوي په نظر خو نه یوازې نه چې ورسته و کې هغه یوازې نه چې وغواړي چې څنګه افغانستان سره د هر نگانه مرسته وکړي هیڅ کومه غیزه نه کوي هیڅ کوم تاثیر نه لري زموږ اصلا ستونزه او مشکل غټه هم لري چې باید د ملات غاک واوري طالبان چې دا دې باندې اصلا دوی عمل نه کوي
مننه شایسته جانی صافی سب ستاسو څخه پوښتنه وکم طالب چارواکو تر دې مخکې هم ویلي دي چې د ډول بندیزونو په اړه ویلي دي چې نړیواله ټولنه پر دوی د فشار راوړلو پر ځای د ستونزو د حل لپاره له دوی سره په ګډه کار وکړي ستاسو څخه ما پوښتنه دغه ده چې نړیواله ټولنه د شونځي په پرانستل کې یا په دا ډول ستونزو کې چې په خپل د طالبان حکومت رامسته کړی وي څمرسته کولای شي نړیواله ټولنه د شونځي په پرانستلو کې څمرسته کولای شي په داسې حال کې چې شونځي په خپل طالبانو تړلې دي
دلته د اقتصادي فشارو خبره کیږي اول خدای زغور مهمه چې هر اقتصادي فشار چې راځي هغه درد ملت کوي او بل دا چې دغه کومکونه چې راځي دغه موږ ته شفافه نه دي ډیر یو لوړ اوچت رقم دی چې وایي 1.2 میلیارډ ډالر تر افغانستان ته رسیدلی دي دا څه رقم توزیع شوی د چا د خونه توزیع شوی څنګه چې زه مونږ یعنی د میلیارډ طریقه اورو چې نړیواله ټولنه وایي چې دا مونږ څنګه چې د طالبان حکومت پر رسمیت نه پیژنو دا مونږ خپل د بین المللي او داخلي جو مساتو په طریقه خلکو ته توزیع کوو متاسفانه دلته شفافیت د پورته نه هم یعنی سوال لاندې راځي وخت چې ته خپل وایي چې د حکومت یعنی د حکومت پر رسمیت نه پیژنې خای په څه رقم راځي چې خلک شکایت کوي چې حکومتونه مونږ ته نه رسیږي او دا حکومت وایي چې دا خو زموږ لاس کې نه دي زه خپل د تجربې نه چې ما پښتنه وکړله یو راته ویل چې د دې پیسې راغلي امه موږ خپل د حکومت چارواکي ویلي چې پیسې موږ راغلي موږ پیسې راځي امه موږ نه پیژو د چیري زی یعنی دلته یو ګونګه مساله شته دلته نتنه د طالبانو حکومت باندې وایم ته خپل بین المللي ټولنه هم یو سم پلان د توزیع نه لري دا هغه چاته ورکي هغه انجوګان ته ورکول کیږي بین المللي مسافت چې د دې زیاترین مسافت دی پیسې خپل هغه مسافت لري تاسو ګورئ چې بین المللي ټولنه چې غواړي ځات لږ دغه معاشات لسکند د داخلي کارمندان نه پورته وسیږي دغه د تاګوراتک ټول پیسې د کومکونه متاسفانه کله چې د بین المللي مسافت د خوان توزیع کیږي په دې کې مصارف د مامورین د کارمندانو فوق العاده پورته وسیږي دا یو معضله ده چې د باید هر سزر خپل بین المللي ټولنه یې کې پر رسمیت نه پیژني اقلا طالبان ته د وظیفه ورکړي چې مسولیت دې ورکړي چې دغه پیسې دې د کومکونه چې کیږي قلم د نظارت برخه خو دې ورته ورکړي هغه نه ورکړي لاس کې مرته نه ورکړي بیا برته موږ څنګه نو کوو چې تاسو مصرف کړئ دلته یو خلا موجوده ده چې څنګه چې حکومت پر رسمیت نه پیژني د څوک مصرفي څرقه مصرفي د چپ لاس کولیږي آیا واقعا د سیاسي اسناد شته چې د ټوپک په زور باندې داسې د کومکونه خسر شي وي او چاته توزی شي وي موږ دلته یو خلاط معلومات لرو نو په چې سره هم خبر ده راځو په دې چې سره هم فشار راوړي عرب راست میډیا کې راځي په رسمیت نه پیژني نو معلومات کې د افغانستان د لسنې استلې ده البته یعنی استاذ اشته هغه پسې ولیدل چې خبرې اصلا ونه کړي یعنی موږ په یو حالت کې چې څه رقم فشار نور راشي د دې نه نور فشار نشته او خپل طالب یو لوی فشار دی افغانستان که دغه کفایت کوي موږ ته څه رقم فشار دی نور موږ دغه کومکونه چې د یعنی په څلوېښت میلیونه چې راځي هغې نه م چې قطه کړي نو هغه یو لس فیصده چې خلکو ته رسېږي هغه به ملت ته ونه رسېږي هغه څه چې د بین المللي ټولنې د کارمندانو معاشونه کېږي هغه لا پرېږده دغه باقي مانده به یې ونه رسېږي زه د اقتصادي فشار کاملا مخالف هم به پی صورت باندې ولې افغانستان یو فقیر هیواد دی متاسفانه بیا هم موږ نوي کې لرو چې د پشل کالو کې د میلیاردونو شرغ له ده هم همدغه رقم د اول نه یعنی ایفمل د مساتو ډېر پکې پورته او څنګه کې موږ مفسده چارواکي هم موجود چې هغه هم ډېره غلا وکړه دي کې څوک سترګې پټ نشي پټولی اما اوس همدغه پروسې د سره په هماغه رقم باندې شروع کړې ده دې بین المللي ټولنه هم ګرم ده باید خپل روش ته تغییر ورکړي راځو د فشارونو باندې یعنی فشار د
بلې استاس څخه بدلته دغه پښتنه وکم شایسته جانی مخکې ویل چې دغه مرستي اصلا عادي خلکو ته نه رسیږي نو آیا استاس په نظر دغه د طالبانو سره مرسته ده که د افغانانو سره مرسته ده او د خارجي هیوادونو څخه چې
خارجي هیوادونه خو څنګه چې موږ اوریدلی دی وایي چې دا موږ حکومت ته نه ورکوو ولې چې موږ د حکومت په رسمیت پیژنو خپل د مؤسساتو د بین المللي او داخلي مؤسساتو ته طریقې توزیع کوو په دغه کې یو شفافیت موجود نه دی اول خو زه درته وایم چې بین المللي مؤسسات ډېر موږ ته ګران تمامېږي د دې کارمندان اکثره مرسته هلته ځي د هغې معاشات هم باندې کېږي دا پیسې چې مثلا راوړي دا خو ټول خلکو ته نه رسیږي نه دا خو واضح خبر ده اما صدمه د دې اقتصادي بندیزونو مستقیم بیا هم ملت ته ځي که لږ موسیږي همغه بیا قطه کېږي راځو په هغه فشار هغه سیاسي فشارونه چې په دې باندې ځي مثلا بندیزونه په سفر باندې مثلا دوی په رسمیت نه پېژندل دغه ټول یو څه معاصره دی اما مهمه دا دی چې په افغانستان کې باید ملت په دې حکومت باندې خپل فشارونه راوړي ملت خبره باید واورېدل شي دی ما ته سوال دا دی چې آیا دوی راغلي رښتیا د دې دپاره چې حکومت وکړي آیا دوی راغلي دې دپاره چې افغانستان جوړ کړي آیا دوی راغلي چې افغان ملت هوسا وساتي دغه سوال باید جواب شي کنه دلته دی کوم بل مقصد د پر راغلی چې نور هم خلګو زوري نور هم خلګو زپي یعنی دغه فقیر واد نور هم فقیر کی تاسو ګوري په یو کال کې څونه مؤسسات مملکت نه څونه تاجران خپل په سرمایه وایستل څونه خل بیکاره دي واقعا سری نور نو هغه درد د خلګو درد د اوریدلو نه نور تیر شوی دی آیا د حکومت ولې د پر راغلی دي کوم پروژې د پر راغلی دي چې دلته یو څو وخت اوسی کی دغه وطن چې وزګور یو نیم کال جوړ شوی دا هم نورم د منځه ایسي دلته موږ تشویش د دینه دی چې دلته کوم بل استخباراتي جنگ کوم بل استخباراتي پروژه دلته پلی نشي چې نور افغانان د سلويخ کالونه په دغه نیابتي استخباراتي بدبخت جنگو کې سوځیدلي او کړیدلي دي دغه خطر په فکر ډیر زیات دی
ډیر مننه او ژیجانې ستاسو څخه به پښتنه وکم پلنډو ټکو که تاسو ماته جواب راکړئ تاسو واوریدل چې د امریکا د بهرنی چارو وزارت هم پر طالبانو د بندیزونو یادونه کړې و او د شوزو او د بشري حقوقو په برخه کې د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري ویل دي چې د افغان زړورون جنو ترڅنګ به امریکا ولاړوي اوس موږ واوریدل چې نړیوال څه کولای سي په دې برخه کې او تاسو واوریدل چې صافي صاحب د افغانانو لخوا پر طالبانو د فشار خبر وکړه تاسو څه فکر کوئ چې افغانان په خپل څنګه طالبان قانع کولای سي چې د دوی غښتنو ته غوږ ونیسي بلې اوږې جانې کزما ژغ تاسو ته درځي زه فکر کوم اوریدونکو چې زموږ اړیکه له اوږې جانې سره قطع شوې ده موږ هڅه کوو بلې زموږ ژغ تاسو ته راځي اوږې جانې زه فکر کوم چې موږ رابطه له دوی سره له بده مرغه قطع شوې ده شایسته جانې همدغه پوښتنه به ستاسو مخ ته کشیږدم که په لنډو ټکو باندې راته ووایاست چې افغانان په خپله څه کولای سي چې پر طالبانو باندې فشار راولي یا هغوی قانع کړي چې له دوی سره خبرې وکړي او د دوی غوښتنې ومني
زما په نظر اصلا طالبان نه غواړي چې د خپل ملت غږ واوري او خپل ملت سره کښېني خبرې کوي چې دوی ستونزه څه شی ده. زموږ افغانان ډېرې ستونزو سره مخامخ دي، د همدې له وجې نه دوی ته زمینه کار مساینه ده. دوی سره دوی خلک ځي، زموږ هېوادوال ځي، بله هېوادونه شه په لارې کې مور کېږي او داسې نور ستونزې دوی باندې راغلې ده، او د خوراک د اسخت شیان ستونه ډېره جګه شوې ده. او که زمینه کار مساید نه اوسي او دوی په ډېرې ستونزو سره مخامخ دي او مخ کېږي، نور هم زما په نظر چې دې ستونزه دې لاړ حل ده چې طالبان باید سوال د خپل ملت غواړي چې دوی ستونزه څه ده. خپله تاسو زما په نظر دې خپله ګوري چې خلک د ستونزه او مشکلات سره مخامخ دي، ولې دا نه ګوري، ولې کوم اقدام نه کوي؟ که زموږ که د خارجیان هر څونه فشار راوړي، که هر څونه بندیزونه دوی باندې راوړي، هېڅ اغېز هم نه کوي. دوی خپل روش خپل طریقه عملي کوي، د هېچ چا غږ دوی نه اوري. او مهمه اساسي تکام نه ده چې باید سوال د خپل ملت سره برابر جوړ شي، کانفرنس واخلي، کوم جلسه واخلي، همدا چې نور دنده ته پاتې ده د مخکنی حکومت سیاست مداران. او که ښځې دي که نارینه دي، که ښځینه دي، باید ټول دوی ټول کې خبرې وکړي او د ستونزو لاره پیدا کړي، او دې باندې باید ډېر غور وشي. مو ګورې تاسو زه هم یو د مخکې دولت څخه کارمنې یم، زما حالت دونه وضعیت زما خراب چې زه کولی نه شم او خپل ځان لپاره یو کار وکړم. زه داسې ګومان کوم چې زه یو بېسواله نجلۍ یم او په کوټه هم داسې ناست یم چې دونه ما زیار بتلی و، د خپل ځان هم یو شخصیت جوړ کړی و په حکومت چې زه غواړم نور هم خدمات وکړم خپل هېوادوالو ته.